زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو عبدالنافع همت د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وایي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د هیروئین جوړولو کارخانې خوندي سیمو ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دا هلمند ولایت پولیسو په لخکګهار کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنوی ته وویل چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکګهار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه لمنځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 122 لیټره شرابو سره نیولی دی. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په څلورشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 29 کسان نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 48 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتلې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي، د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشه یي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوی چې له هرات څخه هندستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکو ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قماندان ناصر نیکنام آزادۍ رادیو ته وویل
یګ نفر کې به تعداد
لیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوه چې د خلی لاري تیر کړی او 600 ګرامه وزن درلود. دا تورن کاستر لومړنی چړونو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوې دی.
محوله ارګونای عادي او قضایي
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمانداني 20 کسان له هرات څخه ډهلی ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی او له دوی سره 12.5 کیلوګرامه هیروئین هم نیولی دي. د کندز پولیسو لسکونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشه یي مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د پنځشنبه پورز د کندز خانابات په لوی لاره د عملیاتو پر مهال په دوه موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
تیزاب په خاطر
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې 4 تنه هم نیول شوی چې اوس تحقیق ځنی کیږي او وروسته به دوسیه څارنولې ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې په تیر څو اونۍ کې دا څوانځل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزی سیمو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څیړنو لپاره 8 قضیې لیږل شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیولي چې په دوی کې 4 یې غوښتل نشه یي مواد د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 150 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او څه اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 12 تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په نهه قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروئینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي والی اونۍ مانځل په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی د قاری بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه
مدرسې پېښور کې اکولي کې ویلې د حافظ د قران یم په 2300 نفر اولین نفر حافظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو ستر ورناسي پوری ټول قران شریف په یاد کړی
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو
مامو جانا دا تیاره د چا ده چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي
نه پوهیږم رئیس صاحب د شپې یو بجه دغه سی او بل تیارم راغلی و او دغه ډول صندوقونه یې بار کړل او والو ته
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشي موادو جوړولو کارخانې د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندي سیمو ته یوسي د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سې شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې سو راغلی چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلورو حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې سوړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتی حالت او جنوبی اسیا لپاره د جوړ شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې په کې ارزول شوې دي په دې راپور کې د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوی او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامي ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی نور د دوی لپاره د نشئی موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندې ځای نشته
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشئی موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري د پینټاګون پر راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشئی مواد د تولید وسایل له منځه تللي له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قومندانۍ مرستیال لینس بونچ د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبريالان ته وویل چې دوی تر اوسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکی خلکو د وشلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی ښاغلی بونچ وایي چې دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کوي
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخي د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 11 میلیون ډالر سیان وړوي موږ د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسي پیخي سره نیو مخشوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرګ شوب لا اوختي ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره تر سره کیږي
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیر وو میاشتو کې په هلمند فراه او بدخشان کې د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استاذ ګل احمد اعظمی وایي چې تر دې وړاندې د نشئی موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول خو امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د وسیدو سیمو ته انتقال کړي
هغه سیمې چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکی خلکو تلفات ډیر کم ول ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو
لدی عمل د طالبانو یو پروګرام بداوی چې کارخانه ګنمیش تو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه لستونزو سره مخ دي.
هغه لازمی په داسې حال کې چې د طالبانو د مالی سرچینو لمنځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالی سرچینو وچول بولی، لا افغان او امریکایي ګډو نظامی ځواکونو څخه غواړي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې دی پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اوروه. اوس د نشئی موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایه ته ډېر پام وکړي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د محتاجینو درملنه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لاره نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو د درملنې په برخه کې مالی او امنیتي ستونزې او نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنی کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشئی مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړپوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره 40 زره معتادین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشئی مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې ترڅنګ په ټولنه او کورنوي کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کیږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامې روغتیا وزارت مشرتابه به د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړي کولو او عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشئی موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایو چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ له سره کار کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوې پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلي شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشئی موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منگا اولی دل چه پا سو کالا مخی چه منگا در کاشتا قضا ملی پالیسی جوڑاولا پا آغا وقتی پا بالستان که تقریبا نحلکا و سالویخ زر موتاجی موجود در آغای در پارا منگ تارگیت چه تاییم کو نمنگ فکر کهو چه پا سو کالونی که و ممکن منگا در موتاجی تداری کرشو او احتیاط تا با خاتم ورکرش.
په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په 16 کې 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نه وځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډيو اوري چې په 2016 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د معتادینو حال درکو. په بلخ کې له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدلی دی. د بلخ ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې نشه هغو کډوالو بلخ ته راوړی چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشئی موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روډو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوي چې ډیر کسان په مخدره توکو روږدي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل:
ناامنی ها او جنگ های همی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپې ولسوالیو کې په مخدره توکو د روډو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم 100,000 معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي، او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 260 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالي څنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو روږدي دي، د بلخ په څه باندې 40 درجه ګرمه هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکي څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وایي:
اما ما میفهمیدم مواد مخدره است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لاین داره، یعنی ناتوان میشه دیگه لاکدن از این فکر میکردم. اگر ما مثلا نان است، نان خوش نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایران یلو فکر نه، یعنی یک وقت دل شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که، لیکن چی کنیم ما رو به این را دیگه سرخم ساختن، بیکارم شدیم. بازه کمی از کار که دوری پیدا کردم، یک چند وقت دوام میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این قبرستان که میبینیم در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره. بودم کار خود ما از دستم ساخته نیست دیگه. این پول مواد داره، این آشقال، این بوتل، این چیزی که دم روی سرک هست اونم میچینیم این سویسونی بلاخره تا که یک پولی دوا شوه.
دا چې په مزار شریف کې لسګونه زره روډو کسانو ته څنګه او په څه ډول مخدره توکي مهیا کیږي، او ولې پولیس نه دي توانېدلي چې د مخدره توکو د خرڅلاوي او قاچاق مخه ونیسي، ومو غوښتل د بلخ د امنیه قمندان اکرم سامي نظر هم ولرو. ښاغلی سامي په پیل کې ومنله چې په دې ولایت کې به د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاوي په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو څو ساعته وروسته او د هغه دفتر ته زموږ له حضور پس نوموړي په ناڅرګند دلیل ممکن تر بیرونی فشارونو لاندې ونه غوښتل په بلخ کې د مخدره توکو د قاچاق او کښت په اړه نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤولانو په خبره چې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه مو زموږ د همکار مجیب رحمان حبیبزي راپور اورېده، او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاري بشیر احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. د پر مکتب سربېره دیني مدرسه هم ویلې، او پخوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې پخوا یې ټول قرآن کریم په شپږو ساعتونو کې له یاده وایه. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، او اوس یې څو سپارې قرآن کریم یاد دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوایی ولسوالۍ دی. یو ولس کاله کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولمه د دا پوډرو په کارخانه کې مشقه تر سره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتله.
مدرسه مې پېښور کې اکولي کې ویلې ده، حافظ د قرآن یمه. بیا چې دغه سه خلاص ولم، یعنی نږدې ځوانۍ ته سولم، بیا مې درې کاله سوي سواد د موسسې سره کار کوي. دا نل دوانی یا چای عمیق د برمې استاذ مې
په 2400 نفر کې اولین نفر حافظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو 57 پوری ټول قرآن شریف په یاد تیر کړی و چې زه د ځان سره زور وکم زور وکم زور وکم دیارلس یې پارې زما په ذهن کې پاتې دي. ما خپل اخلاق ذهني یعنې چې کوم اخلاق ما درلودی هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دویم چې ماته مهم و صحت ماته مهم و دا مې د لاسه ورکړی. درېیم چې و چې ماته مهم و اعتبار چې تر هر څه ماته مهم و هغه مې د لاسه ورکړی و. څلورم چې ماته ډېر مهم و یعنې د مردي مې د لاسه نږدې و چې ور یې کوم. پنځم چې تر هر څه مهم دی چې یعنې د هغه لار د خدای و د رسول د دین په یې کې زه ډېر ځای پر راتللم. یعنې چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ شم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېناستلم. دا خپل کوچنیان به مې لرې راسه کښېناستل چې کوچني به بوغارې کړلې هم دقه راتلی که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني بس ته نه به ناست وم. یعنې په زوره خبرې سه مې بد وړلې. یو وخت چې زه د کارخانې سره لم به هلته چې دا جرجټ کوي دا تجاران زیات د دې جرجټ شوکي دي. یعنې دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یا روین چې ورته وایي دا جرجټ ما کړی و. دا پراشوټ مې ځان ته ټول کړي. یعنې هغه اولینه درجه اولینه درجه مال یې و. دا ما د ځان سره واخیست. یو انډیوال ما ته ویلي و چې ته نوکي درسره راوړه. نو دوهمه درېیمه ورځ بعد زه ټپیس ولم دلته مې په دې وژه کې دلته مرمۍ وخوړلې دلته مې په دې پښې کې وخوړلې. په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه 15 ورځې بعد د شپخانې سره رخصت شولم زه چې کور ته اولین دفعه رالم په فکر کې وګرځېده چې تر دا بسترو لاندې ما ایښي وه. امې را چپه کړله اله تا نه وسوله. بیا مې غږ وکړئ بچیانو ته چې تاسې راسئ. هغه چې راله کور ته یې وکته کور سره ګډوډ دی ول. ولې مشکل څه دی؟ دا ولې داسې ګډوډ دی؟ ما ویل دلته ما یو شی ایښي و. ویل څه شی دې ایښي و؟ ما ویل یو شی و چې څه سو. ویل شی موږ نه لیدلی. دا قدر کې د پلاستیک غوټه وه. دا کور چې جارو کاوه په دې جارو کش کې ووتله د باندې و مې غورځول پرې رو باندې. ما پر هغه باندې د چپلی وار کړی دی جنجال مې کړی دی. وتلی یم د کوره سه اوس هم پښیمانه یم. وروسته تر نشی بیرته هم پښیمانه سوله.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي. ګوري چې په هوایی ډګر کې یوه ناشنا تیاره ولاړه ده. څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېر شپه هم دې ته ورته یوه بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده؟ په صندوقونه کې څه وه؟ او تر دې وروسته به څه پېښه سي؟ دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جان. دا تیاره د چا ده چې تور خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب. د شپې یو بجه دغه سیو بل تیاره هم راغلی و.
ته ودرېږه چې زه غزاره ته زنګ وهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جان.
وعلیکم سلام موین صاحب. جوړی است؟
او شکر د اجمل جان ژوندۍ اوسې.
موین صاحب زه چې اوس دفتر ته راتلم یو ناشنا تیاره مې ولیده چې زموږ په هوایي ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه ښه.
زموږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره هم راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیارې د چای او سی کول؟
زمونږ همکارانو خپل کوخه خوکه چې تیارې له نږدې ویني
او معلومه کړی چې دوی څوک دي او څه کوي. خو ولی صاحب ورته ویلي وو چې دا تیاری زموږ د میلمنو دي، تاسې کار مه ورسره لرئ.
زه همدا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاته خبر درکوم.
والی صاحب السلام علیکم، په خیر راشئ.
چې ته د شر او فساد ګوډی دلته رئیس یې نو خیر به له کومه شي؟
وای والی صاحب، خدای دې خیر کی، ما کومه اشتباه کړې ده؟
اشتباه نه، چې ستره ګناه دې کړې ده.
والی صاحب زه پوه نه شوم څه خبره ده.
ښه دا راته وایه، د پرونیو تیارو په باره کې تاسو راته خبر ورکړی و؟
هو والی صاحب، ما خبر ورکړی و. ولې څه مشکل پېښ شوی دی؟
ته ما ته دا وایه چې د دې ولایت والی زه یم او که ته.
نه صاحب، تاسې یاست.
بل دا راته وایه چې ته د دې میدان هوایی رئیس یې او که د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قمندان.
نه صاحب، زه یوازې د هوایی میدان رئیس یم. ولې په دې تیارو کې نشه یي مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او که اصل. ته ماته دا وایه چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
والی صاحب، دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس دی، ډېره خبرې مه کوه. الکانو دای ونیسی یو ځای پټ باندې کړی چې څوک درنه خبر نشي. او رسنیو ته ووایاست چې د هوایی میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کېږي نو وتښتېده.
والی صاحب خیر دی، زه به استعفا ورکوم. خو د نشه یي موادو د قاچاقو تور مه راپورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زری درته کوم.
بنده که خوله دی که نه خوله دی تر ماته ومه. که اول زما خبره منلی وای نو نن به نه زاری او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار می وبخی، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کیږي، ډیر نه وخت دی.
ګوره او احمق انسان، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشه یي مواد ونیول شو. خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشه یي موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دی، پوه شوې؟
هلکانو،
بل بل والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوزي. دا اعلانه ده خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.